دوم صحبت ادامه میتیم. آل خبرهای داخلی را از ناجی صافی میشنویم.
د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي. د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی او د فرا سیمه ییز چارواکي وایي چې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي تښتول شوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان یو غیر رسمي پلاوی د دغه هیواد د یوې هلیکوپټرې د سورلۍ د خوشي کولو لپاره د لوګر ازري ولسوالۍ ته رسېدلی. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو لارو هڅې کېږي سو د یادې پاکستاني هلیکوپټرې وسورلۍ د طالبانو له منګولو وژغورل شي.
په دې برخه کې موږ هم قومي مشران هم سپینګیري هم لګیا دي کار کوي چې پاکستان د عام خلک راغلي دي، البته په غیر رسمي شکل سره راغلي دي، په ډول باندې نه دي راغلي، نو کار ور باندې روان ده.
دا هڅې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان یو هلیکوپټر یوه اونۍ وړاندې د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او سورلۍ طالبانو ونیولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لوګر ته د دغه پاکستاني پلاوي د سفر په اړه بېخبري وښوده. د فرا سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په پښتوکو ولسوالۍ کې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان ناصر مهرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مهال وتښتول شول چې د پښتوکو ولسوالۍ کلینیک ته په لاره وو. نوموړي وویل چې دا مهال د سیمه ییزو مشرانو او د ولسوالۍ مقام لخوا هڅې کېږي تر څو دغه کسان بیرته خوشي شي. یو شمیر مدني فعالان په لغمان ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي تر څو دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. دغه مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د حکومت بېغوري د دې لامل شوی چې افغان ځواکونو ته تجهیزات ونه رسیږي او د ناامنیو لمنه پراخه شي. مدني فعال مجيب الرحمن لحاظ نن خبر اعلان ته په ډیړه ویل:
همدا اوس د لغمان د مرکز د دروازو له اخوا ته هیڅوک نشي وتلای، وضعیت خراب ده. لغمان ټولو ته معلوم ده د کابل دروازه ده. که لغمان وضعیت ژر تر ژره کنټرول نشو، ښایي چې کابل هم نور په دغه شکل باندې پاتې نشي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه کافی تجهیزات په واک لري. او د هرات د شینډن ولسوالۍ په بازار کې د یوې چاودنې له امله درې ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه مهال شوي چې نه تنه ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فرهاد ویل چې چاودیدونکي توکي په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، خو تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان په جنوب لویدیځ ښار کوټه کې به می چاودنې لشته لږه دیالس پولیس افسران ټپیان کړل. دا چاودنه نن د بلوچستان په مرکز کې هغه مهال وسوه چې د یوه پېژندل سوي قاضي ظهور شهواني موټر له سیمې تېره ده. د بلوچستان ایالت کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتی ویلي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو حالت خراب دی. د ژغورنې یوه کارکوونکي عبدالرحمن له سیمې څخه رویټرز خبري اژانس ته وویل: دی وایي دی وایي قاضي موټر له دې ځایه تیر سو چې سمدستي چاودنه وسوه. د چاودنې له ځایه څخه مو دیارلس تنه ټپیان پورته کړه او د ښار روغتون ته مو ولېږل. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې کوټه ښار کې د یوه روغتون مخ ته په یوه ځانمرګي برید کې در 15 تنه وژل سوي وو چې ډېری یې مدافع وکیلان وو. دوی ته اکست پر اتمه د یوه بل وکیل بلال کاسي د وژل کېدو په اعتراض کې په دې سیمه کې راټول سوي وو. بلال کاسي د هغې ورځې په سر کې محکمې ته پر لاره ووژل سو. کیف وایي روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین او اشغال شوي سیمې کریمیا پر پوله ډېر شمېر ځواکونه چې په عصري وسلو سنبال دي ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین د سرحدي ځواکونو ویان اولی سلوبودین نن ویلي چې د هغو سرتیرو شمېر چې له مارچ میاشتې څخه په یادې سیمې کې میشت ول اوس ډېر سوی دی. دی وایي دغه نوي روسي ځواکونه له ډېرو عصري تجهیزاتو سره راغلي دي. په کریمیا کې د روسیې لخوا نومول شوي حکومت مشر سرګي اکسیونوف یوه روسي چینل ته پر ټلیفون ویلي: دی وی د اوکراین پر ټولو چارواکو باور نسی کېدی. تاسو ګورئ هغوی کومه لار غوره کړې ده؟ د ویرې لار. د هغه لار ده چې د اوکراین چارواکو پر خپلو وګړو ازمویلې ده او اوس غواړي بهر ته یې وباسي. په همدې حال کې زه ډاډه یم چې دوی په خپله دا کار نه کوي، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تر شا دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پر اوکراین تور ولګوي چې د خرابکارانو په وسیله غواړي د کریمیا ثبات ته زیان ورسوي، خو کیف دا تورونه رد کړي او بې معنا یې بللي دي. انقره وایي د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په اړه د پلټنې د یوې برخې په توګه د پوهنې په سکتور کې 24,424 تنو د کار جواز لغوه کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یلماز نن ویلي دغه کسان د دوی په وینا د موازي حکومت غړي وه او هغوی ته به په عامه او خصوصي تعلیمي تاسیساتو کې د کار اجازه ورنه کړل سي. په ترکیې کې د موازي حکومت اصطلاح د هغې شبکې لپاره کارول کېږي چې حکومت یې د امریکا میشتې مذهبي مشر او د ولسمشر اردوغان د د سیاسي مخالف فتحالله ګولن پلویان بولي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د جولای د 15 نیټې ناکامه کودتا د ګولن پلان ګڼي، خو ګولن دا تور ردوي. په سوریه کې یاغي ډلې وایي د روسیې لخوا د ورځني درې ساعته اوربند لیلان سره سره چې نن باید پیل سوی وای، لا هم په حلب ښار کې جګړې دوام لري. په حلب کې د جیش النصره ډلې ویان محمد رشید ویلي چې نن له سهاره د حلب ښار په راموسا سیمه کې حکومت د پرمختګ هڅه کوي او ډېر شمېر روسي جنگي الوتکو هم پروازونه کړي دي. روسیې پرون ویلي و چې له دې وروسته به هره ورځ د سهار له 10 د ماپښین تر 1 بجې درې ساعته اوربند وسي څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي، خو نن تر ورکړل سوي وخت یو ساعت وروسته هم دغه ژمنه ظاهرا نه وه عملي سوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د حلب شاوخوا ته نږدې 2 میلیونه کسان له لومړنیو امکاناتو پرته ژوند کوي. او کاناډایي پولیسو هغه سړی په ډزو وواژه چې د چارواکو په وینا غوښتل د خلکو په یوه عامه ځای کې ځانوژونکي حمله وکړي. دا پیښه پرون وخته د تورنټو جنوب لویدیز په 202 کیلومتر کې د ستراتوري په یوه ښارګوټ کې وسوه او د پیښې ځای ته په لسګونو پولیس استول سوي وه. د کاناډا پولیسو مخکې ویلي وو چې د یوې تروریستي حملې په اړه د کره شواهدو ترلاسه کولو وروسته یوه احتمالي حمله شنډه کړه. د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه سړی غوښتل چې د خلکو د راټولېدو په و عام ځای کې به می چاودنه وکړي. دا وتر دي مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجیبې زمات خبرو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن مزار شریف نسبت نورو ښارونو ته ډیر ګرم دی. د تودوخه لوړ درجه 24.9 آسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 9.4 آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 14.6 آسمان شین دی. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 15.6 آسمان شین دی. په کابل کې هم آسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 2.4. په غزنی کې آسمان زیاتره وریځ دی. د تودوخه لوړ درجه 2.4. په ګردیز کې آسمان زیاتره وریځ دی. د تودوخه لوړ درجه 2.4. په بامیان او فیض آباد ښارونو کې هم آسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه 2.4 او په فیض آباد ښار کې د تودوخه لوړ درجه 2.4 اټکل سوی ده.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان عزیز مجدداً سلام، ما را بپذیرین. موضوع بحث این هفته ما رو میفهمین که در امواج آزادی مسئله همکاری های منطقوی در مبارزه با تروریسم باعث ثبات سیاسی در منطقه خواهد شد. موضوع بحث ماست. مهمان های محترم ما پوهانیار بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو ولسی جرگه فعلا در استودیو تشریف دارن، همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی هستیم و همچنان آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی هم وعده گذاشته بودن که تشریف بیارن، منتها فکر میکنم بسیار جات مصروف هستن، تالار خود تشریف نوردن، امیدوار هستیم که لحظات بعد تشریف بیارن. به هر حال در قسمت دوم آقای انت ما زیادتر راه های حل کوشش میکنیم که مهمانای محترم ما پیشنهاد بکنن. از او خاطر آقای عاطف در مجموع چی باید شب از ای ما شما خود صحبت کرده میریم، منتها در عمل میبینیم که مسئله جنگ و جنجال ها جار و جنجال ها هیچ کم نمیشه، زیاد شده میره. برالاوی ازی در سطح منطقه هم اگر فکر بکنیم در منطقه هم زیاد و زیادتر شده میره. همچنان در سطح بین المللی هم اگر یک 50 سال پیشتر مسئله دعوا جنجال فلسطین بود، حالا میبینیم که هر طرف تمام ممالک عربی بگیم در این جار جنجال آغشته شده، در این طرف منطقه های ما و شما هم سبیام چندان آرام نیستن و حال قسمی که بعضی خبرهای ناتایید شده بگیم یا کم تایید شده بگیم که همی مهاجرینه که بعضی از مهاجرین که در پاکستان در وزیرستان بودن اونا را میگن هم شاید گناه افغانستان هم دبای نسته که یاره همطور یک قرارداد واری آورده نهین در موسردات شمال اینجا میگن جای به جای کدن در اونجا اوات پلانا دارن که شاید در آینده با آسیای میانه هم کدام خیز جست و یا تختی خیز دیگه پا استفاده بکنن. چی میگه ناطف سیب؟ چی شوه سیب باید؟
خب امو یک اصطلاح وجود داره میگه وقتی منطق بمیرد جنگ واقع میشود. وقتی راه های منطقی کنار گذاشته شود بدون شک دوام جنگ و درگیری یکی از ناگزیری هاست و وقتی دوباره راه حل جستجو میکنیم ما باید دوباره به اصل منطق، به اصل گفتگو، به اصل مشارکت در منافع یکی دیگه و احترام به حقوق یکی دیگه، احترام به آزادی ملت ها که جزی از اصول قبول شده روابط بین المللی است باید مراجعه بکنیم. در افغانستان ما برمیگردم به اصل قضیه، در افغانستان ما باید در قدم اول یک منطق و یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم. آن چیزی که میتونه سیاست‌های منطقوی و جهانی ما را تقویه بکنه، به اصطلاح پشت بکنه، او داشتن یک دید واحد ملی است در رابطه با قضایای ملی و منطقوی که بدبختانه ما در این قسمت در افغانستان مشکل داریم. سیاست داخلی ما خیلی چالش برانگیز است، چون شما همگی می دانیم که حکومت مشترک است که بر مبنای شرکت دو تیم در قدرت به میان آمده، برخلاف گفته هایی که شعار داده می شد که هیچگاهی به اصطلاح شرکت سوامی نخواهد بود، بدبختانه این حکومت یک شرکت سوامی شد و این شرکت سوامی رقابت های دوران مبارزات انتخاباتی را انتقال داد به داخل حکومت، اگرچند در این اواخر از حجم رقابت ها کاسته شده اما وجود دارد. دیده میشه که از مقرری ها شروع تا سیاست گذاری ها و تا تصامیم بزرگ ملی همگیش گاگای به چالش روبرو میشه. اول ما باید در رابطه با قضایای صلح در رابطه با روابط منطقوی خود یک دید مشترک ملی پیدا بکنیم و او ایجاب میکنه که حکومت افغانستان در کل دولت افغانستان نه تنها در میان دو تیم شریک در قدرت بلکه در محافل سیاسی افغانستان، در گروپ هایی که بیرون از حکومت چیزی به عنوان اپوزیسیون و چیزی هم به عنوان احزاب سیاسی فعالیت میکنن و همچنان شخصیت های عمده سیاسی و کارشناسایی که داریم، در کل از اینا نظرخواهی بکنه و یک اجماع ملی را، از اجماع منطقوی صحبت میشه، اجماع ملی را در قدم اول ما باید در رابطه با این مسائل ایجاد بکنیم. این اجماع برای ما کمک میکنه که ما بریم به طرف آگاهی عامه و این احزاب و شخصیت هایی که در بین مردم نفوذ دارن تبلیغ بکنن، دید مردم تغییر بدن، ذهنیت های مردم تغییر بدن، بیدار بسازن مردم تا این که حمایت بکنن از حکومت، از نیروهای امنیتی خود و از برنامه های صلحی که اینا روی دست دارن. همچنان گوش های مخالفین، ذهنیت های مخالفین باز بکنن. او یک تعدادی که کاملا فروخته شده است و بدون ذهنیت از فرف علایده است، اما یک تعداد زیادش بدون شک گاهگاهی حاضر به مذاکره هم شدن و منطق قابل پذیرش خواهند پذیرفت. دید ملی ما را همکاری میکنه تا اول این نکته را باز بکنیم. همچنان دید مشترک ملی ما را در دیپلماسی منطقوی ما خیلی ها تقویم میکنه. امی گروپ هایی که در داخل حکومت وجود داره و یایی که بیرون از حکومت فعالیت دارن، هر کدامش به نحوی از آنها با کشورهای در ارتباط هستند و مورد حمایت سیاسی برخی از کشورهای منطقه و جهان قرار دارن. وقتی ما بتونیم دید اینا را مشترک بسازیم در رابطه با قضایای منطقوی خود، خود به خود دانستیم که کشورهای زیادی را در منطقه و جهان هم نظر بسازیم و متحد بسازیم در رابطه با حل کردن قضایای افغانستان. از او فراتر دید مشترک جهانی را باید ما ایجاد بکنیم. کشورهای بزرگی که حضورشان در افغانستان، حضور سیاسی، نظامی و اقتصادیشان خیلی ها مؤثر است، از کشورهای عضو پیمان ناتو گرفته تا کشورهایی که خارج از پیمان ناتو هستند، کشورهای پیمان شانگهای و کشورهای دیگر، اینا را ما باید بر مبنای یک دید واحد ملی و منطقوی خود قناعت بدیم که منافع مشترک افغانستان پایوان و گری خورده با منافع کشورهای منطقه و منافع کشورهای جهان. امنیت افغانستان با امنیت کشورهای منطقه و جهان پایوان خورده و مثالهای واضحش وجود داره که از افغانستان کشورهای بزرگ مورد تهدید قرار گرفتن، حوادث بسیار مهم و وحشتناک رخ داده. به این ترتیب ما میتونیم داخل یک جریان شویم که آرام آرام دید کشورهای منطقه را هم تغییر بدیم، دید کشورهای جهان و خود ما هم نکات مثبت، بلی دیدهای مثبت و تازه را از اونا بپذیریم که کمک کننده باشه در راستای صلح و امنیت در افغانستان. بله بخنغوار میربانی، اوکی.
خپل اتف دارت وای تاسو د منطقوي اجماع په رامن سکیدلو په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو باندې ټینګار وکه. همدارنګه مو د نړۍ لوی قوتونه یاد کړل، په ځنګړې توګه د امریکا متحده ایالات د محل په افغانستان کې حضور لري، له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون هم لري او سرتیری هم په افغانستان کې دي. تاسې ویل کیږي چې خپل د امریکي نظامی او سیاسي حضور په افغانستان کې د یوې منطقوي اجماع مخه ډب کړی ده، یعنی په منطقه کې ځینې هیوادونه پر پاکستان سربیره نور هیوادونه هم داسې شته دی چې د امریکا له حضور نه په افغانستان کې خوشحاله نه دي. څنګه کېدلی شي چې افغانستان وتوانیږي چې هم په سیمه کې په خپلواکه توګه له هیوادونو سره راشه درشه او اجماع رامنځته کړي، او هم له امریکې سره دغه خپل روابط وساتي او دا روابط په داسې توګه وساتي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه تمام شي، نه دا چې د افغانستان ملي ګټې یا د افغانستان روابط له ګاونډیو سره لستون سره مخ کی.
دا چې مونږ د سیمه ایز اجماع خبره رامنځته کوو، اجماع په کوم حالاتو کې رامنځته کیږي؟ اجماع په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې مونږ د سیمه هیوادونو سره د شریکو ګټو پر بنا د خبرو میسته کینو. زه ګومان کوم د امریکې د متحده ایالاتونو اړیکې که د افغانستان سره نږدې اړیکې دي، مونږ ستراتیژیک تړون لرو د هغه هیوادونو سره، هم امریکا یو کلک ملګری هیواد پاتې شوی دی چې نن د امریکې پر خلاف دلته تبلیغات کوي. امریکا تر افغانستان مخکې پاکستان سره ډیره کلکه ملګرتیا درلوده. کدی سیمه هیوادونه یاد کو، ایران څو میاشتې کېږي چې امریکا او نورو هیوادونو سره د خبرو میسته کېناسته او په خپل هغه اټومي پروګرام باندې بیا کتنه وکړه. داسې نه دی چې هغوی بالکل د نورو هیوادونو سره د خبرو د ناستو او د منطق توان ونه لري، خو دلته په افغانستان کې ځینې بانې لټول کېږي د افغانستان د بې امنه کولو دپاره. مخکې تر دې چې امریکا خو یوازې افغانستان ته نه ده راغلې، دلته تروریزم پر خلاف نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغی، بیا وروسته ناټو ته مشري وسپارل شوه. د ایساف ځواکونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شتون لري، موجودیت لري، خو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې جګړه روانه وه. همدغه جګړه همدې ګاونډیانو رامنځته کړې وه. کله چې موږ پر شریکو ګټو باندې سره غږیږو، دا باید تیرو ته هم نظر واچوو، د هغوی پایلو ته هم نظر واچوو، او دا منطق سره وړاندې کړو چې یو د بل په وړاندې همداسې سره درېږو، یو د بل په وړاندې داسې شرطونه ږدو چې هغه د منلو وړ نه وي، هغه زموږ ګټې چلنج کوي، هغه زموږ سیمه ییز اړیکې چلنج کوي. دا د حل لاره نه ده. امریکا یا که نور هیوادونه د افغانستان سره استراتیژیک تړونونه لري ود لري، خو مهمه خبره دا ده د نړیوالو اړیکو او د بین دول د حقوقو په چوکاټ کې چې د افغانستان خاوره د امریکا یا د نورو هیوادونو په لاس د پاکستان یا د ایران یا د هند یا د روسیې پر خلاف استعمال نشي. اصل دا ده په نړیوالو اړیکو کې. اصل دا نه دی چې پاکستان راته ووایي چې د هندوستان سره یا امریکې سره یا بل هیواد سره اړیکې مه پاله. مونږ هیڅکله پاکستان ته نشو ویلی چې چین سره اړیکې مه پاله، خو خبره دا ده چې د پاکستان خاوره باید د چین په لاس د افغانستان پر خلاف استعمال نشي. اصل دا دی که مونږ اصولو ته مراجعه وکړو د نړیوالو اړیکو، اصولو ته مراجعه وکړو د ملګرو ملتونو د منشور، د حل لارې موجودې دي. مونږ کولی شو یو بل ته داد ورکړو چې زموږ خاوره، زموږ سیاست، زموږ وسله، زموږ عسکر ستا پر خلاف نه استعمالیږي، ستا سیاستونه نه چیلنج کوي، ستا اقتصاد نه چیلنج کوي، ستا نړیوالې اړیکې نه چیلنج کوي. دا زموږ شریکې ګټې دي. راځئ چې د سولې په چوکاټ کې اقتصادي اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، کلتوري اړیکو ته وده او پراختیا ورکړو، سیاسي اړیکې سره پیاوړي کړو او یو بل سره شریکې سیمه ییزې ګټې پیدا کړو. زه ګمان کوم په دې منطق باندې که مونږ اتکا وکړو، هم مونږ، هم پاکستان، هم ایران، هم د سیمې نور هیوادونه، هم هند کولی شو یوې حل لارې ته سره ورسیږو. مخکې تر دې چې امریکایان افغانستان ته راشي، په پاکستان کې اړې درلودې. خدا خبره په دې معنی نه ده که چې پاکستان وغواړي یو هیواد هم په افغانستان کې نه وي، افغانستان یوازې وي او په یوازې سر. زه یوازې افغانستان غواړم چې یوازې په ما باندې تکا ولري. دا د ټولو نړیوالو اصولو معیارونو پر خلاف یوه خبره ده. زه ګمان کوم دا منطق اوس خپل ځای نه لري او ټول هیوادونه او ټول سیاستپوهان په دې باندې پوهیږي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه مهمه مسله ده چې دا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره ضروري خبره ده. هر هیواد چې د اړیکو نه بی برخې شي، هغه ملت د بشري حقوقو نه بی برخې کیږي، د امکاناتو نه بی برخې کیږي. یعنی که موږ د بشر د حقوقو اصل ته مراجعه وکړو، د هیوادونو ترمنځ اړیکې اړینې خبرې دي چې باید موجوده وي.
تشکر عاطف صاحب. خب مجیدی صاحب، در قسمت دوم گفتیم زیادتر روی راه های حل صحبت بکنیم. شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی کمه که آدم به این موضوع تعمق بکنه، میبینه که در افغانستان بسیار تقسیم زیاد است. یعنی هر چیز تقسیم شده بین اقوام، بین افراد، بین قماندانا، بین ازو، بین عزیز. یعنی یک دو تقسیم، سه تقسیم نیست که واره بشان آدم سر میز بگویه که بیا بیشی برادر جور بیاییم منافع ملی اترست. از سیب ست ها هزار ها گروپ رقم رقم هر کس طرف خود کش میکنه. سیب چطور میشه دهیت یک سرایت یک موقف ملی مشترک گرفته شوه یا کلگی قانه شوه؟ سیب نظر شما چی است؟
عاطف صاحب، په نړیواله برخه کې او په سیمه ییزه برخه کې په دې باندې وغږېدو، په ننه په داخل کې د ملي اجماع خبره کېږي. زه فکر کوم دا یو اړینه موضوع ده چې باید ملي اجماع رامنځته شي او د دې جګړې په وړاندې یو واضح دریز، یو ملي موقف ونیول شي، یو واحد نظر، چې هغه دا ده چې د ټولو نه مهمه موږ ته د افغانانو دپاره د جګړې په ځای باید موږ سولې ته ترجیح ورکړو. ولا ز فکر کوم په هر صورت د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان د دولت په سیاستونو کې باید د هر څنه زیات به توجه سولې ته ورشي تر اخیری چانس پورې. اغه نورسته موږ ته جګړه را پات کیږي. جګړې کې ز فکر کوم چې موږ د امنیتی ادارو وسنی جوړښت یا وسنی تشکیلات چې د دانې منلو وړ نه دي. دښمن په افغانستان کې موږ همیشه وایو دومره قوی نه دی. موږ ډیر په زیات شمیر امنیتی ادارې لرو، وسایل وسلرو، هوایی قواوی هم لرو، تر ډیر حد پورې موږ ستونزې حل شوې دي. زغرول ولې د دې استعمال باید په منظم او د ملي ګټو یا د جګړې په ضد په سمه توګه وشي. متاسفانه د موږ ملي ارګانونه اوس ملي شکل نه لري. دا په تنظیمي او سمتي او ژبني په دغو مسایلو ویشل شوي. باید واقعا ملي بڼه د خپل کې د دې حالت نه راووزي تر څو مسؤلیت پذیري منځته راشي. هغه وخت کې موږ کولی شو چې ښه ملي امنیتي ادارې ولرو چې هغه په ملي روحیه روزل شوي او په ملي روحیه دوی ته کار سپارل شوي وي، نه د تنظیم او د ژبې. اوس متاسفانه په داسې یو حالت کې ده. یو سرتیری، یو سیمنصب په کلونو په جګړو کې بوخت دی، رتبې په مټو نه ملمیږي، ولی بل ښاغلی په دفترو کې د ایرکنډیشنون لاندې ناست دی، په دوو کالو کې د جنرالۍ رتبې اخلي، ټول امتیازات هم دوی ته ورکوي کېږي او همداسې نور. یعنی دغه بې عدالتي باید په ادارې د دې تر څنګ په امنیتي جوړښتونو کې باید د دوی تقویې لپاره باید کار وشي. وشي هم د نظامی برخه کې بخي د وسلو او د کیفیت او کمیت لهزه دوی سره باید مرسته وشي نړیوال مرسته او ترجل شي د دې ترڅنګ دغه جګړه استخباراتي جګړه ده نن ورځ ایمونګه استخبارات د پاره هغه امکانات چې مونږه اردو ته ورکوي کې یا پولیس ته استخبارات ته هیڅ شي نه
وایي امین مجیدی صاحب ګپای معقوله خو میګین مونږه مجیدی صاحب یک سوال اگر اتر سوال مردم ما ایت یک چیزی است که مثلا از اجماع ملی یا مثلا از ریفورم یا از هر چی از چیزی که صحبت میکنیم اگر مثال بسیار واضح بگویم اگر ما یک تیم فوتبال داشته باشیم سی بیار سال بره ببازه ببازه با این فوتبالیستا را روان کنیم باز ما میبازن باز میبازن حالا این 40 سال است تقریبا هم یک ترای سیاسی هم فوتبالیستای هم مستند یعنی میاس اجماع ملی هم یا میکنن دیگه نفرا شانس ندارن شاید این حالا که زمین نفرا خینه قسم بازم تا هزار سال دیگه شاید هم قسم خاطر رفتیم اگر همین فوتبالیستای ما باشن هم امروز میریم در اروپا 8-0 گل میخوریم پس میایم سیب حالا کمک وقتش نامده که برازه این دیگه نفرها را میذاره موقعی بتیم ایدی سفیدای ما یک کمک تقاعد بکنن برن در محسد یک ذره نماز بخوانن سیب از این قبیل مسائلی یعنی بیخی واضی مردم میره میگن که ما خود قاردیم کت از این نفر یا حالا مثلا رئیس جمهور ما را میگن بسیار لایق آدم است عاقل دوم جان است منتها دور پیش کسای است که نمیمونه که از عقل از یادم استفاده شوه خون نیست چرا ما کل چیز شب شب میکنیم شفتالو نمیگیم مجیدی سیب
صد فیصد با شما نظر سه با هم نظر استم ولی بحث اساسی است که اگر ما تیم فوتبالی که داریم همی تیم فوتبال باشه ولی یک ترینر و یک کوچ داشته باشه ما فکر میکنم ما دستاور داریم متاسفانه ما عرض می بود که ادارات نظامی ما تقسیم شده در مسائل جنگی ما میبینیم در اکثر جایا شکایت از این است که فلانه قماندان در جنگ عمل نکرد و فلانه قمانده را قبول نکرد مثلا والی به حیث حاکم در اون منطقه وجود داره امرش اطاعت نمیشه به خاطر اطاعت نمیشه که قوت‌های نظامی ما به اساس تعریف ملی اوجا به کار گماشتن نشدن یا وظیفه به اساس مصلحت‌ها که موجود است در وطن ما متاسفانه به اون اساس مصلحت است من 100% با شما موافق هستم که باید از این حالت باید برای این نظامیای ما که فعلا ما هستیم به خاطر که ما باز هم تکرار میکنیم که دشمن اونقدر قوی نیست ما زیاد امکانات به دست داریم ولی کمانده ما یا استراتژی مشترک ما مشکل را ایجاد کرده بس دیگه که من میخواستم او را سرش باز تاکید بکنم جنگ استخباراتی است استخبارات ما را متاسفانه ای را باید واضح تر بگیم من فرموده شما شفنر شفتالو باید بگیم جامعه جهانی برخصوص امریکا علاقه مندی نداره که استخبارات ما باید هنچنانی که باید قوی باشه با او شکل باشه و برش کمک شوه فقط به طرف جنگ میرن و جنگی که عملا کس جنگ میکنه که دفاع ملیستک و پلیسی ملیست با او توجه میشه جنگ استخباراتی ما را اصلا کمک نمیکنه ما میتونیم که استخبارات خود استفاده از نمی بکنیم به خاطر که اگر امکانات ما در اختیارشان داده بتانیم توجه حکومت باید به مسائل استخباراتی زیادتر باشه و چیزی که بسیار برای ما مهم است در مسائل اجماع ملی بحث تبلیغات است جنگ افغانستان یک بخش عمدهش مسائل تبلیغاتی است و مسائل عقیدوی است دولت افغانستان امکانات را باید به کار برده و پروژه‌ای را باید روی دست بگیره که مسائل تبلیغاتی به گوش هر افغان برسه و واضح شود این جنگ جنگ کی است و به خاطر چی است و نفعش برای کی است من فکر میکنم که در این راستا ما میتونیم بسیار خوب و مؤثر استفاده از تکیه خانه و از مساجد خود و از ملای امامای خود استفاده بکنیم که توجه زیاد به این مسائل نمیشه و بارها صحبت ها میشه چیزی که در افغانستان جنگ همه میفهمن رای حلشام همه میفهمن ولی اقدامات عملی که باید بررسی بکنن هر کس میگن که این کار خوب است ولی اقدام حتی از رئیس جمهور گرفته تا هر افغان راههای حل بسیار معقولی داره ولی مسئله مهم ایست که عمل کس نمیکنه مشکل مسئولیت پذیری است مسئولیت پذیری کس نمیکنه
مجیدی صاحب همینجا گفتین عمل کس نمیکنه همینجا خوب است که صاحب از شنوندای محترم ما یک ذره پرسان کنیم وقت نوبت شنوندای عزیز ما رسید ما یک اعلانک بسیار کوتاه داریم از شنوندای عزیز ما خواهش میکنیم که به ما تلفن کنن در این مورد سوال بکنن چی باید شود راه های حل چی است اول اعلان کوتاه ما
ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي رادیو د جمعې پرز د غرمې له 12 بجو د ماسپخین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
بله جوانای عزیز، سوا برنامه خاص خودتان از 12 تا 2 از رادیو آزادی فراموش نکنین. اگر آرزو دارین تلفن بکنین، شماره تلفن نظامی ال یادداشت بکنین، من براتون میگم 0799 203 540 و 0700 822 755. اگر بسیار زیاد از این تکنولوژی مدرن میخواین استفاده بکنین، سکایپ نقطه رادیو آزادی هم که نقطه کم هم داره در خدمت شماست، از اون طریقا میتونین به برنامه وصل شین. به هر حال شماره تلفن برتون گفتیم، حالا میتونین به ما تلفن بکنین. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زحمت الله خادم مزار ونه خدمات در کوم د ازادي رادیو پر کوم کوم ملمنو بدون کو ثاني کي او سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني صاحب.
زه یو نظر لرم او یو د ملمنو سیاستون لرم د افغانستان حکومت خپل مشکل د طالبانو سره حل نه کړ. د افغانستان مشکل په هیڅ صورت باندې نه حل کېد. هغه څه چې جانبوي او څه په سمې د اجماع باندې او څه په جانبوي باندې نه حل کېد. او دویم اول سوال نه دا افغانستان حکومت ټول نو پاکستان انتخابونه کوي چې مشکل پاکستان جوړ کړی دی. دا د پاکستان سره په تفصیل کې غره ده. دا افغانستان حکومت څنګه د پاکستان څخه د صداقت او د شتیا تمه کوي؟ اول پاکستان دا د افغانستان حکومت د پاکستان د مخه څخه ولې نسی کوم څه کولای دا مې د ملمنو څخه پوښتنه ده.
په دې هله چې ملمنو به ستا پوښتنه یاداشت کړی وي، مننه درنه کوو. یو بل اوریدونکي ته به ورشو او لده به واورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مه شي خپرونې ته، مهرباني موږ درته غوږ یو.
څوک د سترایو امر ودغه کلی خو خو سوار نه کوي چې سترای بمبار نه کدا جنگ نه ورکی. دا د پتر کوي دا امر نو ورکی چې سترای بمبار ک سترای ونه لونه دا جنگ بچیر ورک. ما دا خوایښ چې د سترای امر ورکی چې بمبار
نو په سترای کې خو به عام خلک ما شومان او خزم وینو. د دې د بمبار امر به څومره پرځای دی؟ اوریدونکو ټلیفون قاطی شو. خدای چې ورسته ورته زمو قدرمن میلمانه خغلی مجیدی او خغلی عاطف ثواب وایي د ویل چې په کورونو دی بمباری وکړي او څو شي دا کارونه شي جګړه پای ته نه رسیږي. بل اوریدونکو ته ورسو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ تاسو
نه جانم.
بله تشکر، بفرمایئ سب سوال تنه تر کنین.
زنده باشین آقای نظر. ما جواب رو فرمودیم بزرگای ما که هست مثال یا مثالی تو را یا خواه یا چیزی تو مجرد بیگر سید آخر الاش نسی فامیلی اگنه.
سوال تانه ایش نفهمیدیم سید. به هر حال تشکر. خیر، یک شنوانده دیگر هم میگیریم. بله
سلام علیکم، من زغر بود.
بله بفرمایید سیب، خوش آمدیم به برنامه.
در منانا سلامون نیکی هل تاسو استاس کدر منو ملمنو تورنج کوم که چیر با افغانستان که چوک واز چه ارامی کراری سول هراسی نو باید حق قدرتونو چه ده اغو قدرت پلاس که دی ده اغو پا ابتکار باندی سر را طول سی او حق منطقوی هوادونه یا گواندی یا امسایا هوادونه چه پا افغانستان که پا پتا یا پا برملا یا پا رول استرگوادی لاسوانی که آغو تا سمگ و تسندنه و نسی تراغ ساته با دا افغانستان حکومت او دا افغانستان دولت او دا افغانستان خلق با دا کراونه زغنی دا بگالی. او یو دوی خبری نظر صاحب او مراد صاحب تاسو دادوارو پا اجازه دادوارو خبرو اجازه راقی.
بله بفرماین.
زما خبری حقا دی نظر صاحب و حقا سایمون سبانو تا چه آغا پا جبه که آغا دا جنگ پدگر که آغا دا موتورو کل خرسی آغا مرموی خرسی آغا خیانت که نو و اغوا تزما دغه دی چاغتی په خوري داغه په درملو دی خرڅسه چاتی په خوري داغه په کپن دی خرڅسه چاتی په خوري داغه په دارو دی خرڅسه ول شرم وک آیا وک د خدای او شرمې زړه د خپل وجدان او شرمې شیطان په یو نکل غړي ته مرمۍ خرڅه تا په پورته نیول دی د 500 یا د زرات خوانو تیر خرڅه عمره در به درسه کور جوړم څه کور دی ولړیاش
دیر زیاتا مننه ده تاسو غږ خپور شو ده تاسو نظر و دی ازادی رادیو چپی وی
خدا کنه بشنوان بله بفرمایید یک شنوانده دیگه
سلام
علیکم و علیکم السلام بله سی بفرمایید
سلام خدمت شما مهمان محترم شما توازن و منافع اقتصادی در منطقه هیچ وقت بقرار نمیشه مادام پاکستان هم مورد فشار کشورهای قدرتمند قرار نگیره تا وقتی که نظامی ها در پاکستان سر قدرت باشه هیچ وقت در منطقه هم منافع هیچ کشور مخصوصا افغانستان تامین نخواهد شد. سلام علیکم.
تشکر سر بیام نظر شما رو هم گرفتیم. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله بفرمایید سر بفرمایید صحبت کنین رادیو آز و علیکم السلام
آقای ندرسم خوب هستم بخیر هستم علی آقا فرایی سم از ولایت قندار به شما زحمت دادیم سید
فرایی سید خوش آمدین بفرمایید سید سوال تانه ترک کنین
سوالم از میمان های نمیست نور عزیزم مثل میمان عزیز که پیشتر گفت که پاکستان ختمات چیزی نداره نظرم عزیزم پاکستان نمی ختمات یک مخالفت میکنه یک سوزن از ما چخ میزنه که به نمی طالبان مطلب از نمی ها نمیستم در نظر ما که نمی ها را یک ولایت به ولایت برشان بتین که اینا چیز خود حکومت خود و به اصطلاح چیز خود را نموجه جور کنه اینا مطلبشان نمیست از گاهی یک بانه برای ما میکنه گاهی دیگه بانه میکنه اگر از میمانای عزیز ما نمی خواهش ما از که نمی نظر ما چی میگن دیگه پاکستانی ها خدا دیگه زود از دیگه گم کنه بیخی جنجال ها رو اینا دما جور کنه زدر عزیزی
دیر ازیاد همان نه دیر ازیاد همان نه دی تاسو نظر رو منگ باید اوریدون کتای و یادوانه او که منگ همیشه دی نظر سپخ پرونه کی تردی انتقاد لندیو چی پا دی خبرونه کی دی پاکستان خلاف نظریات خبریگی خو زوابی نی مگه میشه اتسا که او چی دی پاکستان دی دریز نموایو او دی خپل اوریدون کو غگونه مخبارو کو نو دادی مگه دی اوریدون که نظرو ندی او پازاده ایرادی پوری کمیش
بله حال وقتی شست که به مهمانای محترم مراجعه کنیم عاطف سیب مجیدی سیب سوالا را شنیدین مخصوصا مجیدی سیب می سوال آخر میگن بین یک دو ولایت بتیم اگر بیغم شویم این موضوع از نقطه نظر شما اگر قسم تحلیل شوه که امی تروریست بد و خوب اگر وقتش نیست که طالبان یک تجدید نظر به موقف خود بکنن که ای اگر واقعا یک طرف سیاسی هستن و دلشان به افغانستان و به اسلام و به ایام می سوزه خیلیگه واضح بسازن که اینا تروریست نیستن و کارهای تروریستی رو نمی کنن به پاکستان و وابسته نیستن از این قبیل مسائل و طرف افغانستان هم این مسئله را یکیش میگه برادر دیگهش میگه تروریست یا باید یک طرفه شوه اگر یا تروریست هستن تروریست واری معامله شوه یا اگر یا برادر هستن خیلی برادر واری معامله شوند همین موضوع چه قسمه سه گفته میشه و منتهی واضح نمیشه این موضوع آقای مجیدی
نظر سب دغه خبر یا دغه پختن از قوار ور په مختلفو مجالس کې راپورته کیږي هاو د سیاست نیوکې په حکومت باندې هم دي چې دوی غواړي د سی یو حرکت وکړي چې ولایت زه فکر کوم چې په هیڅ وجه به حکومت دغه کار نه کوي او باید ویم نه کې په خاطر دي چې کوم ولایت مونږ قرباني کو کوم خلک مونږ قرباني کو مونږ ولیدل چې د دې تورستانو لاسته چې هر سیمه ورغلې ده لاسته اول دغه سیمه خلک قرباني کړي دي خو مثالونه په ننګرهار کې مونږ ګورو چې د داعش ډلې هلته په اچین ولسوالۍ کې څه جنایتونه وچوي نه کړل نو په ما په نظر حاکمیت کمزورولو دپاره چې هر اقدام کېږي مرکزی حاکمیت کمزورول تر دادی مونږ دپاره د منلو وړ نه دی د افغانستان د تقسیمېدو په نامه دی سبا که چېرته مونږ یو دوه ولایت ورکو شاید یو حکومت په رسمیت وپېژني د افغانستان هلته یو حکومت جوړ شي او په رسمیت وپېژندل شي دا د افغانستان د تقسیمېدو دپاره هم یو حرکت باید وي او د د دوی تمویل د پاره هم دوی غواړي چې دغه جګړه د افغانستان کې اوس فعلاً په پاکستان کې د دوی ځالې دي هلته مرکزونه دي شوراګانې دي دوی غواړي دا شوراګانې افغانستان کې د ننه انتقال کړي او همدغه ځینه یوه بله جګړه د ننه نه مخته بوزي او خپل ځان مسون کړي او خپل نیابتي جګړه د افغانستان دینه متاسفانه دغه نظر اکثر دوستانو سره ده چې دا د منلو وړ نه دی او دا د افغانستان په ګټه نه دی د دوستانو د نظرونو تر څنګ ما د خور خبرې ته ډېر پام واوښتو چې هغه ډېر مقبولیت ورکې موجود و چې دغه جګړه نړیواله جګړه ده او سیمه ییز هیوادونه د دې جګړې دپاره ماموریت کوي خصوصا پاکستان ښه خبره دا ده چې لکه اوس چې کوم سیاست د افغانستان حکومت مخته بولی دی چې په منطقه کې یو ملي اجماع رامنځته کړي او د دې تروریزم په وړاندې یو ګډه مبارزې دپاره کار وشي چې دا به خامخا په هغه نړیوال سازمانونو استخباراتو باندې به هم خپل تاثیرات ولري چې هغوی دلته دغه جګړه توده ساتلې ده که چېرته د سیمې هیوادو مرسته نه وي ورسره او د سیمې هیوادونه په دې جګړې کې خپل دریز واضح کړي او د جګړې پر ضد ودرېږي زه فکر کوم نړیوال استخباراتو ته به هم دلته بیا ځای نه وي چې دوی وکولی شي دلته خپلې موخې پلي کړي راځو دې ته که چېرته مونږ د بمبارد او د دې خبره کوو په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی دا موږ ته نه بشري حقوق او اسلامي د اسلام مقدس دینه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې په دغه حالت کې وچ او لمده سره وسوځو او هلته ماشومان او کورونه هر څه د یو دوه درو تورستانو په خاطر موږ بمبارد کو یا د توپونو لاندې ونیسو د افغانستان جګړه د همدې نه اوږده شوې ده چې متاسفانه په ځای د دې چې د یو تورست له منځه لاړ شي د هغې دپاره یو کله له منځه لاړ دی په ودونو باندې بمبار شوی په جوماتونو باندې بمبار شوی په خلکو په اجماعو باندې بمبار شوی بېګناه خلک ورکې ظاهر شوي دي دغه جګړه اوږدوي دغه د خلکو قهر هم نور هم زیاتوي ولسونه سره راپارېږي راځو دې ته چې د پاکستان په مورد کې ولې داسې یو حالت روان دی چې یو ورور مو وي مونږ فکر کوو چې افغانستان او هر څه ګورو ولې چپه خوله پاتې چپه خوله نه دی پاتې د افغانستان ولس متاسفانه تاسو ولیدو باید دینه چې په افغانستان کې د داخلي جګړه وشوه هر څه برباد لړل امنیتي ادارې مو د منځه لاړې ملکی ادارې مو د منځه لاړې زیربناو مو د منځه لاړې څوک ماجر شول څوک چا توپک واخیستو هر ځای کې یو پاچا سالاري رامنځته شوه د افغانستان هر څه اوس نوي په جوړښتونو یو حکومت چې هلته اټومي وسلې ولري یو قوي پوز ولري هغې سره د مقابلې کول موږ ته د ګران کار دی او موږ د افغانستان حکومت دریزم هم دا دی همیشه دا مسؤلیت پذیري په اخیستې ده چې د جګړې مخنیوی ونیسي او دا جګړه باید پراخه نه شي خدای نخواسته د دوو ملکونو ترمنځ موږ ډېر د افغانستان حکومت هر حکومت چې راغلی ډېر کوشش کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د جګړې مخنیوی وشي او دې کې د پاکستان سیاسیونو هم مرسته ډېره کړې ده او نه غواړي چې دغه جګړه د دواړو هیوادونو ورونو هیوادونو ترمنځ شي او موږ هم په دې کې موافق نه یو موږ هیله دا ده چې هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې دي یا په دننه په افغانستان کې یا په سیمې هیوادو کې دي هغوی باید په انزوا کې راشي او هغوی د دې لاس وهنو نه لاس په سر شي او په دې کې د افغانستان حکومت په ځای د دې چې نظامي لوري ته د پاکستان په مقابل کې دمه ورکړي یو سیاسي ډیپلوماتیک حرکتونه او ستراتیژیګانو باندې کار وکړي چې دننه په هیوادو کې داسې ډلې ټپلې افغانستان لري داسې دوستان لري چې هغوی په دې کې مرسته موږ سره وکړي او خپل سیاسیون د دې نه یا نظامیان چې دي د هغو په مقابل کې ودرېږي تر څو دوی د دې مداخلو نه لاس واخلي او د تروریزم د تمویل نه لاس په سر شي په خاطر د دې یو شی واقعیت دی چې د تروریزم ښکار متاسفانه اوس د دواړه هیوادونو خلک ولسونه دي خصوصا د ډیورن لاین په کرخه باندې چې ولسونه پراته دي دغه د دې قرباني دي هلته تعلیم په نست کې دی تعلیم نشته خیر خیګنه اجتماعي خیر خیګنه ته خلکو ته نه رسیږي فقط هلته جګړه ده نو دغه جګړه کې دغه خلک را لویږي د تمدن لري پات کیږي او دغه جګړه به خدای نه خواسته د سیاو شیشي چې تر کلونو پرې به دوام وکړي کچې ته توجه ورته ونه شي او د دوړو سیمو هیوادو په ضرر ده او نه په ګټه
ډیره زیاته مننه کوو نظر صاحب که تاسو پامی په خبرونه کې سربیره پر دې چې په منطقوي همکاري وغږیدو هم خغلی عاطف او هم خغلی مجدی دواړو داخلي مسلو ته اشاره وکړه.
بله.
خغلی عاطف ویل چې په خپل یو ملي دریز د ترهګرۍ په وړاندې کولای شي چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، او همدارنګه خغلی مجدي صاحب هم په خپلو خبرو کې په دفاعي او امنیتي ادارو کې ستونزو ته اشاره وکړله. خغلی عاطف، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې دغه داخلي اصلاحات او په داخل کې د یو ملي دریز شتواله د منطقوي اجماع لپاره څومره مهم دی، ځکه نړیوال هیوادونه یا د سیمې هیوادونه عموما په هغه هیوادونو باندې حساب کوي او له هغوی سره معامله کوي چې حساب پرې کولی شي او په هغوی باندې اطمینان او ډاډ ولري، نه له داسې ادارو او داسې حکومتونو سره چې په دې مطمئن نه وي چې آیا دوام کوي نه یې کوي، په داخلي ستونزو تمامېږي په نورو. دننه د افغانستان کورنۍ پالیسۍ، کورنۍ سیاستونه او کورنۍ اصلاحات د افغانستان په منطقوي دریز او د ترهګرۍ لپاره د یو منطقوي اجماع پر رامنځته کولو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره اساسي مسله ده. مخکې هم په دې باندې مونږ خبرې وکړې چې که چېرته مونږ یو ملي واحد لیدلوری دریس پیدا کړو د ملي مسلو دپاره، د سیمه ییزو مسلو دپاره او دغه راز د نړیوالو مسلو دپاره، بېلې شکه دا زموږ سیاست په سیمه او نړۍ کې پیاوړی کوي. د یو حکومت د پایښت یا د بقا راز، د یو حکومت د بریالیتوب راز، د یو حکومت د پرمختګ راز، او په یو حکومت کې، په یو نظام کې د سیاسي ثبات یا سیاسي ټینګښت راز د هغه نظام په یووالي، په یو موټیتوب او په وحدت کې پروت دی. که چېرته حکومت داسې یو حکومت وي چې په ډېرو مهمو ملي مسلو کې واحد لیدلوری او دریز ولري، بېله شکه اول دا د حکومت د پایښت ضمانت کوي، د حکومت د ثبات ضمانت کوي. دغه تصور، دغه انګېرنې منځه وړي چې حکومت به نن یا سبا ختمیږي، خپله دوره هم نشي پوره کولی، لکه چې تر څو میاشتې مخکې پورې هم دغسې انګېرنې موجودې وې. مخالفینو انتظار کوو چې د حکومت وخت پوره کیږي، بیا له سره انتخابات وشي، نورې غوښتنې هم مطرح وي. خو اوس دا غوښتنې تر یوه بریده ځکه کمزوري شوي دي چې کم تر کمه په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې حکومت ځینې لاسته راوړنې لري. د وارسا په غونډه کې لاسته راوړنې درلودې، د نړیوالو ملاتړ یې ترلاسه کړ، نو تقریبا دغه لیدلوری اوس یو څه کمزوری دی. مهمه مسله دا ده چې حکومت، د حکومت مشر په ټوله کې د دولت مشر، باید د خپلو سیاستونو د عملي کولو لپاره شریک لیدلوری پیدا کړي، او شریک لیدلوری داسې پیدا کیږي چې له یو اړخه په حکومت کې شریک ځواکونه او له بل اړخه هغه سیاسي ګروپونه چې د حکومت نه د باندې فعالیت کوي. موږ سیاسي ګوندونه لرو، سیاسي شخصیتونه لرو، مدني ټولنې لرو، کارپوهان لرو، متخصصین لرو. د دوی نظریه باید داسې را جلب کړي چې حکومت د داسې یو سیاست، د داسې یو کړنلارې بنسټ کېږي چې دا ټولو ته د منلو وړ وي. کله چې د حکومت سیاستونه تایید شي د نورو لخوا، او د دې سیاستونو د عملي کېدو لپاره یو واحد حرکت رامنځته شي، د سیمې هیوادونه هم پوهیږي چې افغانستان داسې یو حکومت لري چې د ملت له ملاتړه برخمن حکومت دی، د خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، پایښت لري، دوام لري، خبره په افغانانو کې منل کیږي، هو ملت د دې حکومت تر شا دریږي. دا په خپله د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی قوت دی. که چیرته د سیمې هیوادونه په دې باندې باور ونه لري چې حکومت دوام لري او حکومت د خلکو له ملاتړه برخمن دی، بېله شکه دوی هم زړه نه خکې دي لپاره چې د حکومت سره په دوامدار توګه پر ستراتیژیکو اړیکو باندې غور وکړي. او کله چې حکومت په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ونه لري، بېله شکه د نړیوالو ملاتړ هم نشي کولای د حکومت د پایښت ضمانت وکړي. ځکه تر ټولو مهمه مسله دا ده، په لویو مهمو ملي مسلو کې کیدای شي موږ د مشورې او چوکاټ کېدو. دا معمول خبره ده په ټولو هیوادونو کې کیږي. مثال د ګوندونو اجماع را غوښتل کیږي، د ګوندونو مشران را غوښتل کیږي په ملي مهمو مسلو کې د مشورو لپاره. حکومت کولی شي حتی د دې لپاره چې د خپل منطق هغه منل توپ خلکو ته وړاندې کړي چې د ټولو ګوندونو مشران مونږ جهادي مشران هم لرو، سیاسي مشران هم لرو، د ګوندونو مشران هم لرو، ولسی مشران هم لرو. افغانستان داسې یو هیواد دی چې ولسی مشران پکې د ټولو نه ډېر خپل ځای لري. دینی عالمان لرو، مخکې مجیدي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا ټول سره کینول شي، په ډېرو مهمو ملي مسلو کې ورسره مشورې وشي. هغه تصمیم چې د مشورو په رڼا کې اخیستل کیږي هغه د ملت تصمیم دی، او کله چې تصمیم ملت چی د سیمې د وادونو د پاره مغه یو پیاوړی او منلې تصمیم دی، او دغه راز نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې ملت د حکومت سره په دې برخه کې ولاړ دی. هغه هم مجبور دی د حکومت د ملت په استازیتوب د همدې حکومت نه ننګ وملاتړ وکړي. یو خبره چې په دې پښتنو کې پاتې شو، زه غواړم ورته لږ اشاره وکم. هغه دا و چې په څنګه کې دای شي په پاکستان کې مثال د پوزیانو د واک مخه ونیول شي، کله کله د پاکستان حکومت هم کمزوري وي نه شي کولای. زه ګومان کوم هغه اقدامات چې په دې وروستیو کلونو کې تر لاس لاندې نیول شوي دي په پاکستان کې، هغه تر ډیره بریده د پاکستان له پوزیانو نه د کودتا واک یا صلاحیتونه اخیستي دي. د پوز مشر داسې یو څوک دی چې هغه پر کودتا باور نه لري. نواز شریف سره ښې اړیکې لري، راحیل شریف. نواز شریف چې کله واک ته ورسید تقریبا یو کال وروسته د پاکستان د پاوز د پخوانی مشر موده پوره شو، او چانس پلاس ورغی چې داسې یو بل څوکټه کی چې هغه پر کودتا او د حکومت پر ضد حرکتونو باندې باور نه لري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نواز شریف ته ډېر نږدې وفادار کسته. نواز شریف په خپل دغه امکانات تر ډیره بریده لمن زوړی دی. دا چې په پاکستان کې د پوزي کودتا خبره کله کله مطرح کیږي، دا د فشار دی او وسیلې په توګه دوی کار اخلي. کله چې نړیوال فشار پر پاکستان باندې ډیریږي، به دوی خپل داسې اوازې اچوي چې والا امکان لري په پاکستان کې کودتا رامنځته شي. د دې لپاره چې نړیوال وویروي چې پر پاکستان باندې فشارونه کم کړي. کنه زما په نظر په پاکستان کې د پوځي کودتا امکانات ډېر کمزوري دي.
تشکر. خب مجیدی صاحب، وخت جنبندی است که مسئله پاکستان یک مسئله جدی است که اگر مسئله ترکیه را یک دفعه از نظر بگذارانیم، طرفدارای گلن از 40 سال به این طرف در بین اردو، در بین قضا، در بین هر جا کار کرده و نفرای خود رساندن، حتی بسیار به حرکتشان وفاداری کردن. حال اگر مسئله پاکستان را از نظر بگذارانیم، این گروپ مثلا جماعت اسلامی یا دیگه گروپای رادیکال اسلامی، اینا هم از 40 سال به این طرف بگیم یا زیادتر حتی 100 سال به این طرف، بسیار زیاد در بین اردو، در بین هر جای تاثیر خود کردن و بسیاری از رهبرا از تاثیر از این مسئله عنعنوی و از این گپا بیرون شده نمیتانن. سیب از او خاطر چی باید شوه که پاکستان هم یک کمه که هم کمک شوه کتشان که کسایی که نیت خوب دارن، سیاسیون خوب دارن، بر از او که یک نوع ریفورم باید بکنن که یعنی از این مسائل یه ذره نجات پیدا بکنن. نگنی ما شما در جهان اسلام غیر از جنگ دیگه چیز نخواد ببینیم. چی میگین مجیدی صاحب، جنبندیتان چطور است؟
در عموم بر ما اولیت مسئله جنگ افغانستان است که ما چطور میتونیم این جنگ خاموش بسازیم و این برادرکشی را از بین بریم و مداخلات خارجی باید در افغانستان قطع شود. در این مورد دولت افغانستان مشکلات داخلی خود داره که ما باید اول مشکلات داخلی خود حل کنیم، منعیس یک ملت واحد حرکت بکنیم و یک استراتژی که از طرف تمام ملت افغانستان خصوصا سیاسی حمایه شود ایده با پیش بگیریم. من فکر میکنم که ما میتونیم به یک اجماع منطقوی هم دست پیدا کنیم و این اجماع منطقوی تاثیرات بسیار مثبت خود داشت به سطح جهان. و میایم مشخصا اگر سر پاکستان ما صحبت بکنیم، من فکر میکنم که ما وسایل را داریم که پاکستان زیر فشار باید بگیریم و این وسایل از فعلا اگر ما توجه به این بکنیم که دولت افغانستان اقداماتی که در این اواخر کردن بسیار چشمگیر است، خصوصا مسائلی که قبلا نام یادآوری کردیم که منافع هر دو کشور است و باید به حساب بالای منافع هر دو کشور شوه و این چیزی است که سیاست مدارای پاکستان از همه چیز زیاد اولیت بر ازی میتن به خاطر مسائل اقتصادی است. اگر ما روی ازی مسائل امرای پاکستان صحبتی داشته باشیم و خود پاکستان چانس داده شود در بسیاری مسائل اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بکنن و منافع مشترک واضح شود، فکر میکنم که این چانسی بسیار خوبی است و این یک سیاستی بسیار خوبی است. دیگه چیزی که ما درباره پاکستان داریم، ما در پاکستان دوستای بسیار خوبی داریم که و فعلا در حکومت پاکستان موقفای بسیار خوبی دارن و این کسایی هستند که در طول تاریخ حمایت شدن از طرف حکومت های افغانستان و وقتی عزیز که در این شرایط مشکل باید با مردم افغانستان همکار شوند و از پیشان باید استفاده شوند. متاسفانه تا یک سیاستی در این مورد ما ندیدیم که او سیاسیونی را که سالها از حمایت مالی دولت حکومت های افغانستان برخوردار بودند، امروز در این شرایط که بالای افغانستان آمده و این مشکلات اکثر ناشی از سرحدات است که از طرف پاکستان است و در این مورد ما کمک های از یا سیاست واضح از ور ما ندیدیم. ما باید به این توجه زیادتر بکنیم و دوستای را خصوصا مسائل مذهبی و دینی است که علمای ما روابط بسیار خوبی با علمای پاکستان دارن، باید از این استفاده اعظمی بشه. و بحث دیگه که است که بسیار توجه به مسائل جنگی هم باید نشه، مسائل اقتصادی هم باید از نظر دور نشه. جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان یک امر حتمی است و ما در افغانستان یک بخش جنگی که است در مسائل اقتصادی است که جوانای ما ناگزیر هستند، سلاب میگیرن و راه دیگه ندارن به خاطر تمویل و زندگیشان، مسائل اقتصادی زندگیشان میگیرن، تفنگ به دست میگیرن یا به دولت افغانستان میشه یا در با مخالفین استان میشه. استراتژی دولت افغانستانی باید باشه که در مناطق که جنگ زده است یا تا تهدید جنگ در اوجا موجود است باید در اوجا پروژه های ایراب باید روی دست بگیره تا کار برای مردم پیدا شون و کوشش شود و او مردم فعلا در افغانستان یک چیزی را که ما بسیار واضح میبینیم ویس در جایی که پروژه ها میرن مردم و حتی مخالفین دولت در اوجا همکار هستند با این پروژه و کوشش میکنن که در اون مناطق جنگ نشه تا این پروژه کارش به اتمام برسه. من فکر میکنم که این سیاست دیگه است که دولت افغانستان باید روی دست بگیره تا مناطق که تهدید جنگ هستند قبل از اینکه جنگ دوجا شروع شود باید پروژه‌ای با اوجا برن که مردم سرگرم پروژه شود، یک کمک اقتصادی شود. مسائل بسیار دیگه است
که کل مسائل امروز دیگه نمیشه 5 دقیقه وقت
متوجه دولت افغانستان میشه. بله
بله، بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلباجا مجیدی عضو ولسی جرگه، محترم پوهانیار صاحب بشیر عاطف کارشناس مسائل سیاسی از اشتراکتان یک جان تشکر میکنیم. همچنان از آقای تواب و قرزنگ هم یک تشکر کلان میکنیم که سخنگوی شورای امنیت ملیس با وجود وعده تشریف نوردن، به هر حال در آینده شاید تلافی بکنن. همچنان منتظر آقای عمر شریفی کارشناس راهات به ملی بودن، ایشان هم با وجود وعده ایشان آمدن نتونستن، خدا کنه که خیرتی باشن، جانشان جور باشن و خوب باشن. به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
زبط فاتا یا کسر شکنا تپا تیا کزار شکنا، آیه زبط فاتیا کزار شکنه آئے